ګاکو یا هم ناستکو په دې د یو شخړې په حلول لپاره دا جرګه په څه رقم ده؟ یعنی دا نوي دودونه دا موږ په څه دود سره د مشکلات لرو. همدارنګه د کورنۍ جوړښت دی، هلمندیانو کورنۍ څه رقم جوړ دی، او په دوی کې مشر کشر مور خور دا څه رول لري؟ دا مې پکې څېړلې دي. په دودونو کې نور نو د ننواتې ما پکې څېړلې دي، د مسافرت دودونه دي چې مسافر چې کله ځي د کوره وځي څنګه موږ وپسې پاشو، او نور دغسې مسایل دي، دی څنګه ځي او بیا چې راسي ورته بیا په څه ډول سره موږ ښه راغلاست ورته وایو. ډېر دودون دي. اوس مثال د هلمند په سیمه کې ملي اتڼ دی. ملي اتڼ څنګه دغه شو تر دې ځایه راورسېدی، او ملي اتڼ څنګه موږ خپل کړي، او تر اوسه پورې په هر شادي کې او هر محفل کې د ملي اتڼ اتمن شته.
تر اتڼ پورې کړی شو دا اتڼ څه کوم تاریخچه شته، د کوم ځای نه راپیل تر کوم ځای؟
پخواني ارایي ټولنو کې اتڼ یوازې او یوازې د دې دپاره چې تر څو دغه ځوانان چې دي چې اتڼ کوي دوی یوازې دا یو ورزش بله، او د جنگ دپاره یعنی تورې به په لاس کې وي یا بیا هغه وسایل به په لاس کې و، د جنگ دوی به په داسې ډول سره ګرځېدل راګرځېدل تر څو د دوی هغه بدن عضلات چې دي هغه قوي سي. خو وروسته بیا د دې دپاره چې دوی احساساتي سي، د دې سره میوزیک هم ورسره شي، د دې سره سره بیا وروسته اوس وخت کې خو د جنگ و د دې دپاره خو دغه استفاده نه ورسه کېږي، اوس یو دود ګرځېدلی دی، اوس د خوشحالۍ او محفلونو کې او داسې نورو ځایونو کې دا یو ملي نڅا ده. نو اتن داسې یو تاریخچه لري پخوانیو دغه کې.
کتاب مو د محتوا له مخې چې ما کتلی شو کتاب دی، څنګه د شاغلاس له مخې د خلکو د توجه له مخې بازار ګرم دی، غوښتنې ډېرې دي، خلک یې خوښوي، ته خپله ارزیابي څه ډول ده؟
کتاب اول پله چې ما چاپ کړي غوڅه چې را ومیستې د چاپ څخه او بازار ته مې وړاندې کړي، د خلکو یعنی توجه بې اندازې ډېره ورته، که هغه په هر تلویزیون کې وو که راډیو کې وو، زه یې راوغوښتلم، زه یې ډېر وستایلم. حتی د پښتو ورځ وه، په هغه کې ما ته ستاینلیک هم راکړي دي کتاب دپاره، نور دغسې په پوهنتون کې ځینې ستاینلیکونه یې راکړي دي، او دغسې نور ځایو کې. یعنی زه ډېر تشویق څه وایم، بازار هم لري، ډېر خلک یې غواړي. تر نورو کتابونو چې ما کتلي د دې بازار تود هم دی، او خلک یې غوښتونکي هم ډېر دي.
رادیویی مجله هر جمعه 12 بجه او هر سه شنبه سهار 8 بجه واوری.
د مینې هم لکه د شعر ګڼ تعریفونه شوي دي، خو لا هم ټول په یوه نه دي سلا. افلاطون ویلي وو چې مینه د انسان او خدایانو ترمنځ واسطه ده، او د دوی ترمنځ واټن او فاصله اخلي. ارواپوهان هم د مینې په باره کې مختلف نظریات لري. دوی وایي مینه په دریو پښو ولاړه ده، او تر ټولو خطرناکه یې افراطي او انحصار طلبه مینه یا مانیا ده. دا ډول مینه له شکونو ډکه وي، او هره شیبه سرخوږی جوړولی شي. د مینې په اړه یو تعریف دا دی چې مینه دا نه ده چې مینان دي یو بل ته ګوري، بلکې مینه دا ده چې دوی دواړه په ګډه یو بل ځای ته وګوري. د مینې خبرې اوږدې دي. وګمه راشدي یو حکایت راوروي چې سل کلنه وي ده، پرې راویښه شوې ده.
ویده شوی ښکلی اونو یو وخت یو ملکه وه. دې ملکې ډېره ښکلې کوچنۍ لور لرله. دې چې په خپلې لور باندې نوم کېښوده، نو لویه مېلمستیا یې وکړه، او دې مېلمستیا ته یې له یوې ښاپېرۍ پرته چې له بده مرغه هېره شوې وه نورې ټولې راوبللې. او لا لویه بدمرغي دا وه چې نابلل شوې ښاپېرۍ سحرګره وه. سحرګره ښاپېرۍ په څه طریقه مراسمو ته راغله، او چې د ماشومې نجلۍ د زنګو په خوا کې تېرېدله، ویې ویل په 14 کلنۍ کې به ځان په ستن ژوبله کړې او وبه مري. ملکې چې دا خبره واورېده، له خولې یې چیغه ووته، نه نه، خدای دې نه کوي. یوې خیرمینې ښاپېرۍ کوډې وکړې، او د نجلۍ د مړینې ښېره په دې بدله شوه چې په شپارس کلنۍ کې که انجلۍ ځان پستن ژوبل کړي په یوه اوږده خوب به ویده شي. کلونه تیریدل، شهزاده یې لویدله او آخر د ټول سلطنت تر ګردو ښکلې پیغله ورنه جوړه شوه. مور به خورا ډیر احتیاط کوه چې لستنوی لري وساتي، خو نجلۍ د خپل شپاړس کلنۍ په کلیزه کې د شاهي کلا مختلفو خونو او ودانیو ته ورغله چې سیل وکاندي او ورځ په خوشحالۍ تیره کړي. په دې منځ کې یې یوې داسې کوټې ته سر ورښکاره کړ چې یوې زړې خدمتګارې پکې د ستنې کار کوه. شهزاده چې کله ستن نه وه لیدلې له خدمتګارې پوښتنه وکړه، په څه بوخته یې؟ هغې ورته وویل، د ستن کار کوم. ستن دې لکه چې کله نه ده لیدلې؟ شهزاده یې ځواب ورکړ، یا اجازه ده وی ګورم. خدمتګارې ستن نجلۍ ته ورکړه او نجلۍ په ستن باندې د خپلې ګوتې سر داسې لږ څه نوکی خوب کړ او له دې سره سم نجلۍ په کوټه کې راولویده. ویریدلې خدمتګارې ملکې ته منډه کړه. ملکه که څه هم بې حده وارخطا وه، خو چې څه یې په وس کې وه هغه یې وکړل چې لور یې راویښه شي، مګر فایده یې ونه کړه. د دربار طبیبان، تاویزګر، کوټګر ټول یې ورته راوبلل، خو نجلۍ یې راویښه نه کړه. هغه ښاپیری چې د نجلۍ د مړینې ښیره یې شنډه کړې وه د ملکې د لور پوښتنې ته راغله. ملکې پوښتنه ورڅخه وکړه، لور به مې څه وخت راویښه شي؟ ښاپیری سړه سا وایستله، ویې ویل، نه پوهیږم. ملکې وویل، په یوه کال کې، په لسو کلونو کې، په شلو کلونو کې، آخر په څومره وخت کې؟ ښاپیری ورته وویل، شاید سل کاله وروسته. ملکې چې په غبرګو باړخوګانو یې د اوښکو رودونه رامات وه بله پوښتنه وکړه، څه شی به یې راویښه کړي؟ ښاپیری په ځواب کې وویل، مینه به یې راویښه کړي. که یو پاک زړی سړی ورباندې مین شي، هغه به یې له درانه خوبه راپاڅوي. ملکې ته په زړه کې ورتېره شوه چې په ویدې نجلۍ به نو څوک ولې مینېږي. د هغې زړه دومره مات و چې څو ورځې پاسې یې زړه ودرېد او سا یې ورکړه. د دربار کسانو په درانه خوب ویده نجلۍ خپلې کوټې ته راوړه او د ګلونو د امیلونو په منځ کې یې په خپل کټ پرېستله. د ښکلې شهزادۍ په سپین مخ کې د ګلاب غوندې سرخي ځلېدله او داسې ښکارېده لکه څوک چې د مرګي په څېر په اوږده خوب نه، بلکې په یوه کرار او خوندور خوب ویده وي. خیرمنې ښاپیری له ځان سره وویل، کله چې دا د پیړۍ له خوبه وروسته راویښه شي، خدای زده په چا باندې به یې سترګې لګېږي. هغه وخت خو به نور خلک وي او دا به هیڅوک پکې نه پیژني. نه نه، داسې خو مناسبه نه ده. داسې راویښېدل به ورته ډېر دردونکي وي. زه یې باید یوه چاره وکړم. نو خیرمنې ښاپیری داسې کوډې وکړې چې د شاهي کلا ټول اوسیدونکي، که هغه عسکر و یا وزیران، که میرمنې وي یا وینځې، له یوه سره ټول د نجلۍ په څېر په درانه خوب ویده شول. دغه راز د کلا چرګان، څاروي، سپي او نور ډول ډول حیوانات هم اوږده خوب یوړل. خیرمنې ښاپیری دا کار ځکه وکړ چې کله ښکلې شهزادۍ راویښېږي، نو دوی به هم واړه ورسره سمدستي سترګې پرانیزي او شهزاده به ځان د آشنا خلکو او ژویو په منځ کې ویني. له دغو کوډو وروسته د ملکې په ماڼۍ او کلا کې د بیابان په څېر چوپتیا خپره شوه. هر څه په ټپه ودرېدل او چې کله د ماڼۍ ساعتونه له کار ولوېدل، دلته د خوځېدلو هېڅ شی پاتې نه شول. دلته زمانه ولاړه غوندې وه. که یو نیم وخت به چېرته باد راغی او پرته پاڼه به یې وخوځوله، یا که به مرغه راپیدا شو او وبچونېده او د کلا د هدیرې غوندې چوپتیا به ورسره ماته شوه. نور نو اکثر وقت پورا سکوت او سکون و پا دغه چپ او دری دری حالت باندی کلو نوا وقتن ده کلاونو هر لورتا چانگی وکری ودانه پا وخوگی ایساری شوی وخه آن ده دیوالونو تر سرونو پوری وختن چی سل کالا تیری دل ده ملکی کلا پا یو تد زنگل بدن شوی با دغه وخت د ښکار په نیت راوتلی یو شاهزاده په هغه سیمه کې تیریده چې سل کاله پخوا د ملکې کلا پکې ودانه وه. شاهزاده دلته د یوې نږدې ملک د پاچا زوی و. شاهزاده زلمی و، ښکلی و او یو پټ غم یې په زړه کې ځاله کړې وه. دی به په یوازیتوب کې په داسې ورکه پسې ګرځېده چې د ملګرو په منځ کې یې د هغې د موندلو تمه نه لرله. ده د اخلاص، د سکون، د چوپتیا او د سپیڅلتیا لټون کوه. په خپل وفادار آس باندې سپور سرګردانه شاهزاده همدې ګڼ ځنګله ته چې په منځ کې کلا پټه وه وربرابر شو. شاهزاده د ځنګل منځ ته د ورننوتو اراده وکړه. په زحمت سره یې په ونو، غنو او ګورو څانګو کې لاره کوله، لکه څوک چې یو پټ راز چېرته غواړي خو نه یې مومي، یا په یوه پټه خزانه پسې ګرځي خو په ګوتو نه ورځي. ناکرار او لالهاند و، څانګې یې له مخه لرې کولې او مخ په وړاندې روان و. په دې منځ کې ناڅاپه په ونو غنو کې پټه زړه کلا ورښکاره شوه چې دنګ برجونه یې وه. زلمی شهزاده ورته حیران حیران وکتل او اراده یې وکړه چې منځ ته یې ورشي. له کلا څخه د تاو راتاو خندق لپله تیر شو او هرې خواته یې د مړیو په څیر پراته کسان ولیدل. څوک په لاره، څوک په دروازه کې، څوک د دیوال په بیخ کې، دوی د ابد په خوب ویده ښکارېدل. شهزاده ورنږدې شو او پام شو چې مړه نه دي، ویده دي، ځکه سا باسي. ده ورباندې چیغه کړه، راویښ شئ، راویښ شئ، خو هیڅ یې وسترګې ونه غړولې. شهزاده د کلا منځته ور داخل شو او هوري یې هم ولیدل چې په لارو، په برانډو کې، د خونو په ورونو کې هرې خواته کسان پراته دي. شهزاده چې کوټې کتلې، آخر هغې خونې ته ورغی چې ښکلې شهزاده یې پکې ویده وه. ده په شیبو شیبو ورته وکتل او د هغې په مخ کې هغه ورکه ښکلا، هغه اخلاص او صداقت او هغه د زړه سکون چې پسې ګرځېده ټول وموندل. شهزاده خپل احساسات قابو کړل او لږ ورمخکې شو. د ویدې نجلۍ کوچنی سپین لاس یې په لاس کې راوچت کړ او ښکلې کړ. له مچې کېدا سره سم نجلۍ له خورا اوږده خوبه راویښه شوه او چې په شهزاده یې سترګې ولګېدې په شونډو کې وویل، اوه تا آخر راغلې، څومره ډېره درته په خوبونو کې منتظره وم. له دې پیک سره سم کوډي ماتې شوې. نجلۍ راپاڅېده، ودریده او شهزاده ته یې لاس په لاس کې ورکړ. دغه شیبه په کلا کې په اوږده خوب ویده ټول بنیادمان او ځناور راویښ شول. هر څوک په خپلو پښو ودریدل او پوره بدلې شوې شاوخوا ته یې په حیرت وکتل. دوی د شهزاده خوا ته ورمنډه کړه چې تر بل هر وخت ښکلې او خوشحاله معلومېده. څو ورځې پس د شهزاده او شهزاده د واده په ویاړ کلا په سندرو، په خوشحالیو، په سازونو او په رڼاګانو کې لمبېدله. کلاوالو یو ځل بیا تر پخوا ډېر خوشحاله ژوند پیل کړ.
لغزنی څخه خبرېدون کې مرسله مجله له دوه کلن ځنډه وروسته بیا چاپ شوه. خدا ځل مرسله اونیزه هم ورسره ملګرې ده. د مجلې له مسؤول مدیر ښاغلي محمد اشرف غیرت سره مې مرکه کړې ده. دا اورېدلو بلنه یې درکوم. غیرت صاحب، ستړی مسې. تر دوه کاله ځنډ وروسته مو بیا مرسله مجله چاپ کړه او دا ځل مرسله اونیزه هم ورسره ملګرې شوې ده. د دوالو د بیا چاپ بیا مبارکي درته وایم. نو دا راته وایسته چې د دې علت د دومره ځنډ څه و ولی وزن ریده دومره
مرسل اونیزه لکه چنگ استایست معلومه ده شپاه کلمخ که مرسل مجله شپاه کلمخ که لغزنی چخه خبریده پیل وکر او اما اغا وقت که پا غزنی که لمرانه بش پر پختو مجله ویس لغزنی چخ پریده ده ده موگ و مزموگ ملگرو پا حسو کوششونو با انتریوزه را ورسه ولی خبیا دی دینو اقتصادی ستونزو لعمل بیا موگ نسو کولی سی داگه دی چپ لگختی ورکو نو بیا تقریبا تر دوزرو دیار لسم کال در جولای میشتی پوری مخبره کلو بیا ودری دل مهم ایلت دی زنده هم داگه اقتصادی ستونزی ولی استی چپ لگخت دیر زیاد ولو بلا مهم ستونز داری سی زمخ پا طولانه کی دی کتاب و مجلی دی خستلو دود دیر کم ده یعنی چوک پا کتاب و مجله بانی پیسه نور که ایسی وای اخلی نو موگ مجبور ایسی اغا وڑیا بیشو کلسی وڑیا بیشو نو دیگه لگه پرکول بیرت دیر ستونز مندی
نو غیرت صاحب چه فکر کوایا چه دا ظلمو چه بیا پایل کرا مالی جنجال بیالی انشالا
دا ظل موگ تیو پلان لمخ مجله او نیز دوار پایل کری دی او دی تقریبا دی دوارو دی اونیزی و دی مجلی زیاد لگختی سوداگریز خبرتی او ویلانات دی او هاگا موگ دیو پلان لمخی خبر کرده تر دیر حدا با کوشش و کسی بیا دوارا او مجلی و اونیزی بیا دا اسلکم زند سر مخامخ نیسی او هم دا غیلار تا نشالا دا مامور
پا دی دوارو خبروانو که هم پا مجلی که هم پا دی اونیزی که څه تغییرات راغلی دي تیر ځل مو سیاست کم و البته نور مسایل به ډېر و
موږ چې کله دغه د مجلې تر څنګ د اونیزې نیت وکړو نو مو دواړه سره بېلې کړلې مجله مو یوازې ادبي او فرهنګي لیکنو او مضامینو مطالبو ته ځانګړې کړې ده او په اونیزه کې بیا تر ډېره حده د خبري او برخه ډېره ده سیاسي تبصیرې ډېرې دي د غزني او د شاوخوا ولایتونو په اړه راپورونه او ګزارشونه د خلکو ستونزې هغه پکې راخلو مجله یوازې ادبي او فرهنګي مطالب او مضامینو ته ځانګړې کړې ده او په دغه کې بیا خبري او برخه ده او ګزارشونه دي راپورونه دي د سیمې حالات دي د شاوخوا ولایاتو د مشکلات ستونزې دي
راپورونه ستاسو خبریالان درته چمتو کوي او که د نورو مطبوعاتو نه راخلي
نه موږ په غزنی کې زموږ ګڼ شمېر ملګري اسلام له موږ سره مخکې په مرسله مجله کې همکار ولو نو هغه خپله همکاري راسره کوي البته هغه په نورو رسنیو کې دندې لري هغه خبریالان دي مګر له موږ سره هغه د خپلې همکارۍ پر بنسټ مثلا 15 کسه دي نو چې په اونۍ کې یو خبر مخته راکي هغه زموږ لپاره کفایت کوي یعنې ځانګړې د مرسلې لپاره دی کار کوي او هغه خبرونه راپورونه مخته تیاروي
مرسله تر دې له مخه څو ګڼې خبره سوي وه
14 ګڼې مخکې خبره سوي وه د اوسنۍ د مجلې 15 ګڼه ده
دواړه له غزني خپرېږي که
بله و دواړه له غزني نه خپرېږي او د غزني تر څنګ په پکتیکا زابل کندهار او کابل ولایتونو کې هم ویشل کېږي
څو ګڼې خپرېږي دا مجله همداسې اونیزه
زر زر ګڼې
علاوه دې نه له غزني په غزني کې نور مطبوعات څه دي
لکه څنګه چې ما مخکې وویل کله چې نن څه شپږ کاله مخکې موږ مرسله مجله پیلوله نو په هغه وخت کې داسې فعالیتونه ډېر کم وو او ما درته وویل چې په غزني کې لومړنۍ بشپړه پښتو مجله مرسله وله خو نن الحمدلله دا فعالیتونه ډېر سوي دي موږ په غزني کې ډېر تکړه ملګري نور لرو چې هغه هم ورته فعالیتونه لري مثلا کلیوال ادبي ملګري ټولنه ده هغه پراخ ادبي فعالیتونه لري په غزني ولایت کې غونډې جوړوي سیمینارونه جوړوي د هغه تر څنګ د غږ په نامه یوه مجله ده چې هغه هم د کلیوال ادبي ملګري ټولنې لخوا خپرېږي همدارنګه د ژوند مدني ټولنې په نامه موږ بله ټولنه لرو هغه هم ورته فعالیتونه لري او په دغه ورځو کې نیت کړی دی چې هغوی هم یوه مهالنۍ مجله چاپ کې دې تر څنګ یو بله د عمان په نامه یو بله نوې مجله نو اوس تر پخوا دغه فعالیتونه په غزني کې ډېر ښه سوي دي
غیرت صاحب څه فکر کوئ غزني کې ګڼ مطبوعات دي او تقریبا مجلې دي اخبارونه دي مطالب هم ډېر سره ورته نه وي
یو خبره ده چې دغه موضوعات دی مجلو بیا فرق سره کوي. مثلا لکه ما سی وویل چې اوس مرسله مجله موږ یوازې ځانګړې کړې د ادبي او فرهنګي موضوعاتو ته،
خو کلیوال ادبي بهیر هم چې کوم شی خپروي تقریبا
دغه بیا موضوعات څکه فرق لري چې هغه سیاسي موضوعات هم پکې خپروي، ادبي هم خپروي، ټولنیز موضوعات هم.
ادبي مناسره ورته کی
تروس خو نه دی ورته سوي، ځکه چې کوشش کوو اوس الحمدلله لیکوالان هم ډېر دي، یعنی هر څوک کوشش کوي چې مخ ته جلا لیکنه وکړي او غږ ته جلا لیکنه وکړي بل ته جلا لیکنه وکړي، او تر ډېره حده موږ هم کوشش کوو چې تکراري موضوعات په یو په بل کې رانشي. غزنی یو ډېر نفوس لرونکی ولایت ده، او هلته خصوصا په د پښتون میشتو سیمو کې د څو کال دغه فعالیتونه بیخي نه ولو، نو اوس د ځوانان هم هڅېدلی دي، هر څوک لیکنې کوي، مخ ته رالیږي. حتی زه داسې درته ویلی سم چې د ونیزې په اړه باندې اکثره وخت په موږ باندې لیکنې ډېرې سره ونیزې، نو بلې ګڼې ته وساتو، له دغسې ستونزې سره تر اوسه نه یو مخ شوي.
اکثره وخت زموږ ګڼې مجلې مشخص هدف نه تعقیبوي، فرضاً اکثریت یې که ګورم ادبي مسایل دي او په ادبي مسایلو کې هم ډېر وخت سره ورته وي. د داسې مجلو اوس هم کمی سته چې مشخص یو ژانر ته وي، فرضاً زموږ ګڼې داسې مجلې دي چې په هغو کې مختلف ادبي مسایل راځي. څه نظر لرې په دې سه کې که په غزني کې له دغه مجلو نه یوه فرضاً داسې وایي چې لنډې کیسې خپرولی، یا یوه داسې وایي چې طنزونه یې خپرولی، په دې سه کې نظر څه ده؟
دا به ډېر ښه شي. موږ داسې دا فعالیتونه اوس بیخي سره نوي دي، نو موږ تر منځ د دغو څو ټولنو د مجلو د چلونکو تر منځ دغه همغږي سته سره، او په دې باندې موږ غږېدلی یو. خو ستونزه دا ده چې مثلا د داسې یوې ځانګړې مجلې لپاره بیا د موادو پیدا کېدل ډېر ستونزمن دي. یعنی هغه
فرضاً یو شی تاسو ته ووایم، د فولکلور په نوم باندې یوه مجله وه، یو وخت یې خپرېده، او دې ته به د هېواد له مختلفو ولایتونو مطالب لیکوالو رالېږل. که داسې یوه مجله ولرو په غزني کې و به نه چلي؟
زما په نظر خو ډېر ښه کاري دا، خو فکر کوم چې هغه د په دا اوسنیو شرایطو کې چې موږ څومره امکانات لرو، نو په هغه کې دا ډېر ستونزمن دي چې د دې مطالب یعنې ټولې لنډې کیسې موږ راپوره کړو. البته هغه لنډې کیسې تر اوسه چاپ شوې نه وي، یا خو زه ورسره موافق یم، دا ډېر ښه ده چې ځانګړې موږ هرې برخې ته یو ځانګړې مجله ولرو، نو تر ډېره حده به هغه لوستونکي به هم بیل وي، موضوعات به هم بیل وي، او هغه یوې برخې ته به کار هم ډېر سوی وي.
ډېره مننه غیرت صاحب، خدای مو بریالی لره.
تاسو څخه هم ډېره مننه.
ځینې شعرونه لکه وړانګې یو ځل سترګې وبرېښوي، خو چې سترګې واړوي بیا یې اثر ختم وي. خو ځینې بیا داسې نه وي، لومړی سړی په هماغه شیبه کې فکر کولو ته مجبوروي، او بل ممکن په ژوند کې څو ځله هغه انځور د چا سترګو ته ودرېږي. یو له هغو شاعرانو چې په شعرونو کې دا کمال شته ښاغلی سید شاه سعود دی. زموږ همکار فریبا ظاهر د ښاغلي سعود یو شعر دکلمه کړی دی، دا اورېدلو بلنه درکوم.
داسې ورځ به راسي چې ستا شال به نوی سوی وي، داسې ورځ به راسي چې ستا شال به نوی سوی وي، شپه به تېره سوی وي او کال به نوی سوی وي. ما او تا په ګډه خپل وطن ته دعا کړې ده، ما او تا په ګډه خپل وطن ته دعا کړې ده، اوس به سور بدل سي، د زړه تال به نوی سوی وي. بیا چې لس اته کاله پس کلي ته را وګرځو، پیر به همدا وي، مګر تال به نوی سوی وي. غم که د یاجوجو د ماجوجو غوندې وڅټې غم که د یاجوجو د ماجوجو غوندې وڅټې بیرته چې راځې نو دا دیوال به نوی سوی وي. اوس به دې زما هغه وړې خبرې هېرې وي. ته به پېغله سوې یې، ستا خال به نوی سوی وي. وخت سره سعوده د هر څه معنا بدله سي. خوښ به په ګل نه وي څوک، مثال به نوی سوی وي. داسې ورځ به راسي چې ستا شال به نوی سوی وي، شپه به تېره سوې وي او کال به نوی سوی وي.
زخم شنډ کېدا د درد تسلیکو کې خوند پرېدا پرخې پرخې لمحې خوږې سهار جدا جدا زړونا یو سېدا چې رت بانګره سرا ګورې زړې وینا راشل پستر ګوکې مې خوښه راشل پستر ګوکې مې خوښه چې د بل څون شوګرې دړې وړشنا راشل پستر ګوکې مې خوښه راشل پستر ګوکې مې خوښه پہچان خوگی گی تو رنظر پو رہے گی سیال جن شوگر شوگر شوہر دستر کو گاٹی میں خوگی گی سادر تولر تم دیر قتل دینا راشلک پستر گکے میں خوشا راشلک پستر گکے میں خوشا چدد سن شوگری گڑے وڑشن